تاسو له اس بي اس پختو سره یاست.
دینی عالم او د استرالیا د امامانو د ملي شورا غړی ډاکټر افتخار احمد ډیر زیات مننه چې د مرکه لپاره مو وخت راکړ. کا په پیل کې مهرباني وکړی ووای چې آیا روژه د صدقې خیرات او زکات لپاره غوړه میاشت ده؟
ډیر زیات مننه. خپل سلامونه احترامات تاسو ته، د اس بي اس ټولو کارکونکو ته او ټول هغه دوستانو ته چې زما غوړې وړاندې کوم، او ټولو ته ډیر ښه رمضان او د برکتونو ډک میاشت ارزو لرم. الله عزوجل دې ټول طاعتونه عبادتونه صدقاتو خیرات قبول کړي. ستاسو د پښتنې په اړه باندې باید دا وایم چې د رمضان مبارک میاشت ډېر د برکت او د فضیلتونو د اجرونو میاشت ده، او د احادیثو په رڼا کې دا ده چې په دغه میاشت کې نفلي عبادتونه د فرضي عبادتونو ځای نیسي، او فرضي عبادتونه تقریبا د اویا فرضونو ځای نیسي. البته نفلي صدقات، خیرات، صدقې فطر، دغه شیان غوښتل شوی دی په رمضان کې چې انسان باید هر څومره چې کولی شي خپل وس مطابق وکړي. البته زکات د پاره د رمضان میاشت خاص شوی نه ده چې باید زکات په رمضان کې ورکړ شي، ګرچې یو تعداد اسلامي هیوادونه، خصوصا عربي هیوادونه، دوی خپل زکاتونه په رمضان کې ادا کوي. او زمونږ او تاسو په هیوادونو کې یا منځنۍ اسیا کې عموما دغه هیوادونو کې اکثر خلک د رجب په میاشت کې ادا کوي. خو د اسلامي تعلیماتو له مخې هیڅ کوم میاشت د زکات لپاره ټاکل شوی یا ځانګړی شوی نه ده، ځکه د زکات لپاره شرط دا ده چې په پیسو باندې چې نصاب ته رسیدلی وي کال پرې تیر شي، او هغه کال چې تیریږي نو هغه بیا د هر انسان بل انسان سره فرق لري. د یو چا کال به په رجب کې پوره کیږي، د یو چا به په رمضان کې پوره کیږي، د یو چا به مثلا ذوالقعده کې پوره کیږي. نو هر سړی د خپل زکات د خپل کال پوره کېدلو میاشت مطابق ورکړي، نو دا به ورته بهتر وي د دې چې ټول په رمضان کې ورکړي. او د دې فائده یا یو بل خصوصیت دا هم دی چې هر سړی په خپل وخت سره خپل زکات ادا کړي په هر میاشت کې چې دا کال پوره کیږي، نو په ټول د کال کې به موږ وکولای شو چې د مسکینانو لاس ونیسو، فقیرانو سره به همیشه د زکات هغه سلسله جاری وي. او کټول مسلمانان خپل زکاتونه رمضان ته وساتي او رمضان کې ورکړي، نو بیا به د رمضان په میاشت کې فقیران د دا زکاتونو څخه ګټه اخلي، ورته برسیږي. خو په ټول د کال کې یو لس میاشتې کې به بیا بیچارهګانو سره څوک مرسته نه کوي. نو په دغه اساس زما هدف دا و چې موږ دوه جانبه لرو، یو فرضي زکات دی، یو عام نفلي صدقات او خیرات دی. نو نفلي صدقات او خیرات دا ډیر سټایل شوی دی، تشویق شوی دی چې په رمضان کې هر څومره ډیر وکړی شي دا به ډیر فضیلت لري. خو فرضي زکات چې په شا باندې فرض وي، نو هغه د پر رمضان میاشت خاص شوی نه ده. کله چې کال په رمضان کې پوره کیږي، رمضان کې دی ورکړي، کله چې کال په بل میاشت کې پوره کیږي، بل کې دی ورکړي. البته زموږ تاسو خو پیغمبر صلی الله علیه و سلم خپل په رمضان کې د سخاوت انتها درجه ته رسیدل، او په حدیث کې هم دا دی چې دا سبو لکه کریح المرسله، حدیث کې راغلی لکه دی روان باد باندې بو چې هر چاته نفع او خیر رسیږي، هر څوک ترګه تاخلي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سخاوت نه بهر شګه تاخستله، چې دا مونږ تاسو ته یو بلګه او نمونه ده چې مونږ تاسو باید د هغه هم د غلا رافل کړو. نو په رمضان کې چې څومره ډیر کولای شو د خپل همسایګانو، بې وزله مسکینانو، د خپل خپلوانو، د خپل دوستانو، فقیرانو، او خصوصا په وجودونه شرایطو کې زمونږ تاسو په هیواد کې ډېر ځله نهایت فقری ده، غریبي ده، خلک بیکار شوی دي، خلک بچارګان نو امید دي، فامیلونه لوی دي، نو د عاید منبع څوک نه لري اکثرا. نو باید هغه تر سره متوجي وسیږي، خصوصا هغه دوستان چې په خارج کې وسیږي. هر سړی کولای شي چې خپل خواشه نزدې خپلونو کې چې کوم فقیرانو، مسکینانو، محتاج دي، هغه سره باید که زکات هم نوي، نفلي صدقات او خیرات وکړي، نو الله عزوجل به ټول ته ډیر نهایت اجر ورکړي.
ډاکټر صاحب، آیا د اختیاري صدقې لپاره مناسب اندازه شتون لري؟ او بل دا چې مسلمانان باید څومره زکات ورکړي؟
د اختیاري صدقې لپاره اندازه نشته، اگر د هر انسان خپل وسه پورې دی او د خپل انسان د مغه اخلاص پورې دی چې د څومره ډیر اجر او ثواب حاصلول غواړي. نو که یو سړی مثلا یو افغاني هم ورکوي یا یو ډالر هم صدقه ورکوي په ډیر اخلاص سره، الله به په ډیر باندې قبول کړي. خو سړی به دومره ډیر چې خپل ځان بیا په مشکل کې واچوي، یو سړی مثلا پیسې خپل ټول مال ورکوي چې بیا د خپل اولادونه مشکل کې کیږي، نو دومره دی نه کوي. خو داغه نه غیر چې څومره د انسان وسوي او څومره ډیر کولای شي، باید صدقات او نفلي خیراتونه صدقات وکړي. البته په رمضان کې دغه صدقه فطر چې زموږ تاسو هیواد کې ورته سرسایه هم وایي، بعضي ورته وتر هم وایي، د روژې وتر نو دغه سرسایه بیا اندازه ټاکل کی، اگر بیا هر هیواد کې دماغه هیواد د معمول مطابق چې کوم عام غذا ده په هغه اساس باندې ټاکل کیږي، یا ځین نور شیان هم لکه خرما ده یا ممیز دي یا بعض نور شیان دي. خو دلته استرالیا کې چې موږ ژوند کوو، بیا دلته د امامانو شورا د وریجو په حساب باندې دا سرسایه مقدار ټاکي. 2.5 کیلو وریجې هغه نرخوي په بازار کې، مګه عالی ترین وریجې دوی انتخابوي. نو سه کال د پاره چې د امامانو شورا اعلان کړی دی، $40 فی نفر دی، $40 فی نفر صدقه فطر دی. اما د زکات اندازه هغه بیا د زکات 2.5% ده، 2.5% د زکات دی، یعنی په هر سلو کې $2.5 یا 2.5 افغانۍ په هر سلو کې، په زیرو کې 5 کېږي، په 1 لک کې مثلا 2.5 زره کېږي، په 10 زرو کې 2.5 سوه کېږي، یعنی 2.5% زکات ده. یا په بل صلاح باندې سلوېښتمه برخه چې انسان خپل مال تقسیم کی، سلوېښتمه برخه یې زکات کیږي. نو دا زکات نصاب څومره باید وي؟ انسان سره که دومره پیسې وي نقدې چې هغه د 15 اتیا ګرامو قیمت پوره کوي، د 15 اتیا ګرامو طلا قیمت پوره کوي، نو دغه انسان غنی بلل کیږي. د صاحب د نصاب د خاوند د نصاب د باید زکات ورکړي، چې دغه نصاب اندازه تقریبا سه کال په استرالیا کې $1,000 او څه د پاسه ټاکل شوی ده، چې هغه دقیق اندازه اوس ما په ذهن کې نشته، خو $1,000 او څه د پاسه ده. که دومره پیسې څوک ولري نو دی باید زکات ورکړي. اما عام صدقات او خیرات چې دي، نو هغې دپاره بیا داسې کوم اندازه نه ده ټاکل شوې، هر سړی به د خپل مغوسې مطابق ادا کوي.
ډاکټر صاحب، د زکات موضوع تاسو ډېره ښه تشریح کړه، خو که چېرته داسې وي چې یو کس نغدې پیسې ونه لري مګر خپلې پیسې بل چاته په پور یا قرض ورکړي اوسي، آیا د پور یا قرض پیسو زکات هم باید ورکړي او کنه؟
د قرض په پیسو باندې چې د یو چا پیسې بل چا سره قرض وي، امانت وي، په هغې باندې زکات شته. البته کده سه یو چا سره د یو چا پیسې وی چې د هغه بیرته لاسته راوړل ناشونی دی، ناممکن دی. یو غاصب دی، یو ظالم دی، مثلا چانه پیسې اخیستلې دي د قرض په نوم باندې بیرته نه ورکوي، او دغه انسان هم زور ورسره نه رسیږي، اوس یې ورسره برابر نه دی. یعنی هغه پیسې د سوي چې د ورک په شکل کې برابر، یعنی د ورکو حیثیت لري، نو په دې باندې به زکات نشته. هر وخت چې دغه پیسې لاسته راوړل به هغه وخت زکات ورکوي. اما که داسې یو سړی معلوم الحال دی چې تا ورته پیسې ورکړي دي قرض باندې، سړی هم منکر نه دی، پیسې ورسره دي، او تاسو ته تاریخ هم معلوم دی چې په فلاني وخت کې بیرته دا پیسې در سپارم در کومې، یا تاریخ هم که ټاکل شوی نه وي خو سړی معلوم دی او پیسې ورکوي بیرته، نو دغه پیسو زکات شته، ځکه دا د انسان ملکیت دی او ستا یو امانت دی بل چا سره، د هغې زکات باید ورکړل شي.
ډاکټر صاحب، کله چې یو کس خپل زکات او خیرات ورکوي، بهتره څه ده چې د خپل زکات او خیرات چیرته خلکو ته ورکړي؟ آیا په هغه ځای کې چې ژوند کوي، په هغه هیواد یا ښار کې چې ژوند کوي، یا کولی شي بل هیواد ته ولیږي چیرته چې ضرورت زیاده؟ د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو په استرالیا کې ژوند کوو او زکات ورکوو، نو بهتره څه ده چې دا افغانستان ته واستوو او که همدلته خلکو ته ورکړو؟
دلته دوه حالت دی، یو د هغه کسانو حالت دی چې اروپا کې یا استرالیا کې ژوند کوي، یو هغه کسان دي چې په داسې یو هیواد کې ژوند کوي چې ملته نور خپله ټولنه کې دي، لکه افغانستان کې ژوند کوي یا کوم بل هیواد کې دي چې خپله منطقه کې اوسیږي. نو هغه څوک چې خپله منطقه کې اوسیږي، به هغه ته بهتر دا ده چې د خپلې منطقې فقیران او مسکینان په نظر کې ونیسي، نو لازم نه ده چې د خپل خیرات بلې منطقې ته انتقال کړي، ځکه حق د اولویت دماغ کسانو راځي چې هغه انسان سره نږدې وي، یا همسایګان دي، یا منطقه کې اوسیږي. اما هغه څوک چې په اروپا کې اوسیږي، استرالیا کې دي، نن سبا دلته ټول خلک ماړه دي، داسې فقیر یا مسکین به ډېر شاذ و نادر به څوک وي، ګنې اکثرا څوک نشته، نو په دې اساس مصلحت تقاضا همدا کوي چې دوی کوشش وکړي چې د خپل صدقات او خیرات داسې ځای ته ولیږي چې هلته مسکینان ډېر محتاج دي، خلکو ضرورت ډېر دی. او بیا زه فکر نه کوم چې نن وخت کې په نړۍ کې زموږ او تاسو د افغانستان څخه نور خلک ډیر محتاج وي، نو کوشش ته هم دا وکړي چې افغانان خصوصا دوی د خپل زکاتونه یا خیرات او صدقات صدقه فطر په شمول باندې افغانستان ته ولېږي. او زه په خپل جمعو خطبه کې اکثرا دوستان دې ته هڅوم چې هر سړی د خپلو خپلوانو کې فقیرانو ته ولېږي، ځکه که څوک د خپلوانو فقیرانو مرسته کوي، نو د تعالی دوه اجرونه ورکوي، یو اجر به د مغه زکات یا خیرات چې دی ورکوي، بل اجر د خپلوي پاللو ورته ورکوي چې صله رحمي ساتي. نو هر سړی خپل خپلوانو کې خامخا مسکینان فقیران محتاج لري، نو د هغه مرسته دی وکړو، د خپل زکاتونو خیراتونو دی ورکړي هغه ته، که بیا هغه خپلوانو کې څوک نه وي نو بیا ټول هیوا د افغانستان زموږ تاسو خپل ده، نو بیا د ټول مسلمانانو هر چا سره چې مرسته وکړه ضرورتمند سره دی وکړي.
ډاکټر صاحب، کله چې یو کس له استرالیا څخه بهر غواړي خپل خیرات یا زکات واستوي او غواړي چې یوې موسسې ته یا خیریه ټولنې یا بنسټ ته خپل پیسې ورکړي ترڅو هغه اداره د دوی پیسې ورسوي، آیا دا صحیح طریقه ده که په خپله باید مستقیم خلکو ته خپل زکات یا خیرات ورسوي یا واستوي؟
په اسلام کې وکالت جایز دی، کله وکالتن د خپل خیرات یا زکات کوم موسسې ته ورکوي یا کوم بل فرد ته ورکوي تر څو هلته مسکینانو ته ورسوي، دا جایز دی. وکالتن د دنه به هغه څوک چې دا پیسې تسلیمي هغه په وکالت د سر تسلیموي چې زه ستا په وکالت سره هلته مسکینانو ته رسوم. نو بیا مګه چې څوک وکیل شوی ټاکل شوی دی، بیا دغه اختیار دی چلته څوک مسکین یا لازم بوله هغه ته ورکوي. البته زما شخصي نظر دا دی که هر څوک وکولای شي چې خپل دا پیسې انتقال کړي یا خپل حواله کړي د خپل هلته دوستانو ته یا ملګرو ته یا ورونو ته یا فامیلونو ته، چې هغه په خپل لاس مسکینانو ته ورسوي، دا به بهتره وي. ځکه دا خیریه مؤسسې یا خیریه بنسټونه اکثره 100% خپل اداري مصارف اخلي. بعضی مؤسسې داسې هم شته چې 40% خپل اداري مصارف ګرځوي، کته ورته مثلا 1000 ډالر ورکوي، 400 د خپل اداري مصارف په نوم باندې اخلي، د موټر کرا، د تعمیر کرا، د کارمند معاش وغیره. نو بیرته 300 پاتې کیږي چې هغه باید مسکین ته ورسیږي. نو د دې لپاره چې دغه اداري مصارف وسکه سړی خلاص شي او ټول پیسې مستحق ته ورسیږي، د دې په ځای چې د موټر کرا کې زیاده ته تعمیر په کرا کې زی، نو که چاته دا امکان حاصل وي چې مستقیم خپل ولېږي یا مستقیم خپل ورسوي یا الته دوستانو فامیلونو ته ورکړي او هغه مسکینانو ته ورکړي، نو دا به بهتره وي. البته که دا امکانات چا سره نه وي، خیریه مؤسسات ته ورکړي هم صحیح ده.
ډاکټر صاحب، ډیر زیاته مننه چې دغه مهم معلومات مو له اوریدونکو سره شریک کړه.
وعلیکم السلام.
ایس پی ایس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه یې خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.